برم کنم و همچین.
سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مزګر سلور بجوشې تاسې آزادې راډیو ته غوږ کیس مخکې در دی چې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه د ملګر ملتونو د بشري قانونو چارو د امقګي درایا او چوای سویس افغانستان لپاره د بشري مرستلو صندوق سره د 2.3 میلیونه سویسی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.5 میلیونه ډالر کېږي نور مالی مرسته کړې ده. دوی چې افغانستان څنګه نن د شمه په خپل اکسپانا لیکلي چې دا مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغېز ولري او چا تیرونی ویلي و چې 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د غیبات ټول وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپل بقا لپاره بشری مرستې ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنی چار سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلاق الباقمی سره د کتنې پر مهال پاچ کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتی دوه غوښتنه وکړه. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی متقی پرون یک شنبه د غونډې په جریان کې د سعودي حکومت وغوښتل چې په هغه وخت کې میشته افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلی چې ویلي دی هیواد یې غواړي په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان د مرغومي یا جدي پر دوه منیټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنۍ وروسته ایس واد د ډلې لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سعودي عربستان یو لاغو درې ودونه و چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلی و. نور دوه هیوادونه متدرب امارت او پاکستان و. د ایران یو چارواکی ویلي چې ایران ته د پولو لارې د بیا ستاده کډوالو ننوتل سفر ته راټیټ شوي دي. د ایران د انتظامي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون یک شنبه ویلي چې پر پوله به د بیا ستاده کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره ټول امکانات وکړول شي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ښاغلی رادان په یو کانفرنس کې ویلي چې د ایران له پولو د بیا ستاده کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات کارول شوي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې له افغانستان سره په 300 کیلومتره پوله د خنډ جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 15 کیلومتره پوله دغه خنډونه جوړ شوي دي. ایراني چارواکو په زمري میاشت کې ویلي و چې له افغانستان سره پر پوله د موانو جوړولو کارونه به په دریو کلونو کې بشپړ شي او دا کار له افغانستان سره په تفاهم کېږي. ایران په ورستوي کې د بیا ستاند افغان کډوالو ډله ایز اخراج چټک کړی دی. ایراني چارواکو ټینګار کړی چې غواړي چې باندې 2 میلیون افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه له ایران څخه وباسي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ام وایي چې د جګړې له امله د سودان په جنوب کې له روابه خرڅخه زرګونه کسان تښتېدلی دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې پرون یک شنبه وویل چې په تیرو 15 ورځو کې د شمالي کوردافن ایالت له دغه ښاره له زرو څخه تر 3000 پورې کورنۍ بې ځای شوي دي. په ام روابه ښار کې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ سزا نښتې تېرونې پیل شوې. په عین حال کې په الجزیره مرکزي ایالت کې د سودان پوځ پرمختګ کړی دی. پرون یک شنبه د سربیا په پلازمینا بلکارت کې د لزګونو زر مترزانو د خپلو ګرځنده تلیفونونو څراغونه ولګول او د اورګاډي تمځای د چت نړیدو د قربانانو د یاد لپاره د 15 دقیقو لپاره چپتیا غوره کړه. دوی په دې پیخه کې چارواکي په ناغړې تورنوي د لاروین د بلګارات دولتي پانتون د مسلانو لخوا تنظیم شوی وو او برخوالو غوښتنه کوله چې د پیخي عاملین باید عدالت ته راکش کړل شي. دوی د پرمختګ په نوم د سربیا واکمن ګوند چې مشري ولسمشر الکساندر وو چې کوي په فساد او خپلوي پالنه تورني هغه تور چې دغه ګوندی ردوي. د 2023 کال د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه تم ځای نوی ترمیم شوی. کانکریټي چت د نړیدو له امله 14 کسان مړ شوي او درې نور ټپي شوي دي. د لوبلو ډګر بیا بارسلونا 15-2 پر وړاندې په نتیجې سره په 2015 میلادي کال کې د لومړی ال کلاسیکو ګټونکی شو او د هسپانیې په سوپر کاپ کې په خپل 15مه بریا ومنځله. په سعودي عربستان کې تېر شپه د هسپانیې د سوپر کاپ په پایلوبه کې بارسلونا او ریال مادرید له بل سره مخامخ شول. کلیان امپابي د ریال مادرید لپاره لومړی ګول په 15مه دقیقه کې وه او د بارسلونا لومړی ګول د بارسلونا ځوان ستوري لایمن یمال په 28مه دقیقه کې ووه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې ورېدلای شي. افغانستان کې د روان ژمي په درشل کې د بیوزلاندې خني
یو 15 کسیز کورنۍ سرپرست ملا تر اوسه پورې مونږ یو من لارګه هم نه داخسته ونمو ورته وسه کې.
د لوی لارو د موټر چلونکو له ستونزو مو هم خبر وو او د سړکونو د پشت پل رغول کیدل.
سازمان ملل متحد تخته های گوش خود بیرون بکنند، صدای آنی فوری مردم مظلوم افغانستان را بشنوند.
خبرونه کرتن و راپورونه حمله رو
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې روغتیایي، خوانیزې، خوراکي او د سرپناه لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له خطر سره مخ دي. اوچا په یوه تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د بودیجې نشتوالی په افغانستان کې د دوی پر دغو ژوند ژغورونکو مرستو ژوره اغیزه کړې ده. بل خوا یو شمېر بېوزله افغانان وایي د ژمي په دې سختو سړو کې د ګڼو اقتصادي ستونزو له امله لازمه روغتیایي خدمتونو، مناسبې سرپناه او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې ځوان ژغورون کې برخې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ بللي او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. اوچا پرون یکشنبه د جنوري په 12مه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې د روان 2015 میلادي کال له جنوري تر مارچ میاشت پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي، د تغذیې او د سرپناه او مرستې د بودجې د نشتوالي له امله د قطع کېدو له خطر سره مخ دي. اوچا په خپل دې راپور کې زیاته کړې چې د ځینو ځانګړو بشري مرستو د رسولو لپاره د سیمه ییزو لوجستیکي ننګونو او د ترانسپورت د اوږدو مزلونو له امله مهم اضافي تمویل یا مرستو ته اړتیا لري. دغه اداره زیاتوي که چیرې دا اضافي مالي ملاتړ ترلاسه کړي، د مرستو رسولو په برخه کې رامنځته سوي خنډونه به یې کم او د اړتیا وړ سیمو ته به یې توکي او مرستې په اسانه ورسیږي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي چې په روان کال کې 14.8 میلیونه افغانان چې د هیواد د نفوس نږدې یو پر درېیمه برخه جوړوي، خوراکي او نیز مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان دننه یو شمېر بېوزله افغانان هم د زمي پر روان سوړ موسم کې د ګڼو بشري ننګونو له امله شکایت کوي او وایي چې کافي خوړو، مناسبې سرپناه او لازم روغتیایي اسانتیاوو ته یې لاسرسی ستونزمن سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي رحیم ازادي راډیو ته وویل
یو 15 کسیزې کورنۍ سرپرستې لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه ده اخیستی او نه مو ورته وسه کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کو په ډیره مشکل او په ډیر تکلیف باندې. متاسفانه نړیوال مرستې چې راځي په هغې کې هم مونږ څوک نه نیسي. تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډیری د مونږ مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجې نه چې مونږ ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږ پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. د مونږ بچیان بوټونه نه لري، جمپر نه لري، د مونږ بچیان جرابې نه لري. تاسو یقین په خدای وکړئ په دې سیمې کې د مونږ ماشومان، د مونږ زنانه، د مونږ غټ واړه ټول خیابلې په دې واورو کې ګرځو.
او چا دغه شان ټینګار کړی چې د افغانستان د اقلیم ناورین بشري وضعیت لا زیات ننګوي او یوازې بشري هڅې او مرستې د اقلیم له امله رامنځته سوي زیانونو او زیانګالو ته د رسیدو لپاره کافي نه بولي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي نفیسه چې د سیلابونو او بارانونو له امله کور یې ویجاړ او اوس کابل ته بې ځایه سوي، هم وایي چې د سرپناه د نشتون تر څنګ یې بې وسلي هم ژوند سخت ننګوي.
منګوران سو اوس کابل سیمه کې او د خیرخانه سیمه کې ژوند کوو. ژمه را رسیدلې ده، هوا یخنی دی. اوس هم زما ماشومان سم کالي هیڅ نه لري. منګا ډېر بې وس خلک سو. اوس هیڅ چای نه لرو خوړو ته. پوښاک ته من سره تاسو پورې مرسته شوې نه ده. ډېر په سخت ورځ تیرو.
د افغانانو له نړیوالو ادارو مرستندویو بنسټونو او د طالبانو له حکومته د عاجلو بشري مرستو غوښتنه کې دي. او چا له دې وړاندې د جنوري په 6مه په خپل یو راپور کې د غشان اندېښنه ښودلې چې روان میلادي کال به 22.9 میلیونه افغانان یا د نفوس سمه نیمایي برخه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر موټر چلون کې وایي په سړو ورځو او درنو واورو کې دوی په طوفاني واقع د ساتون لپاره آن یو شپه ورځ له مسافر سره په لوی لارو کې بند پاتې دي او له ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. خو هغه موټر چلون کې چې په لوی لارو کې د موټرو چلول کلونه تجربه لري وایي چې دا د شان ستونزو څخه د مخنیوي لپاره موټر چلون کې باید په لوی لارو کې د سفر پر مهال ټول اړین سفری توکي له ځان سره ولري. نور جزئیات د سنکه کار پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر کال د هوا په سړېدو سره درنه واوره، واوره ښویېدنه یا برف کوچ او سخت طوفانونه په لویو لارو کې د موټر چلوونکو او مسافرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. یو شمېر موټر چلوونکي په لویو لارو په داسې حالاتو کې د بند پاتې کېدو کیسه کوي. پرویز چې د کابل مزار شریف په لویه لاره موټر چلوي وایي دوه کاله وړاندې چې د سفر د اړتیا وړ توکي د واورې او طوفان په ورځو له ځانه سره نه درلودل، د سارنګ په لویه لاره له ستونزو سره مخ شو او د زنځیر یا چین د نه درلودو له امله خپله دی او موټر یې زیانمن شول.
دو سال قبل بود که از کابل طرف مزار شریف میرفتم.
دوه کاله وړاندې د مزار شریف خواته روان وم. سالنګ کې واوره ورېدلې وه. د دې لپاره چې زنځیر مې نه درلود ډېرې ستونزې مې ولیدې. داسې وضعیت و چې خلکو یو بل سره مرسته نه کوله. تونل ته لا نه وم رسېدلی چې موټر وښوید او هم ماته زیان ورسېد هم موټر ته. دا زما یوه ترخه خاطره ده.
افګار شدم، موټرم ته افګار شد. بسیار یک خاطره بد از دارم.
خو یو شمېر موټر چلوونکي چې کلونه په لویو لارو د موټر چلولو تجربه لري وایي موټر چلوونکي باید داسې حالاتو کې د سفر پر مهال له ځانه سره ټول اړین وسایل او امکانات ولري څو له ستونزو سره مخ نه شي. سمیع الله چې 15 کاله کېږي د کابل کندوز پر لویه لاره یو مسافر وړونکی موټر چلوي، ازادي راډیو ته وویل
د یخ واوري او طوفانونو ستونزې ډېرې دي، په ځانګړې توګه د سالنګ په لویه لاره کې. نو موټر چلوونکي باید چین د تیلو بشپړه ټانکۍ، د اړتیا وړ امکانات او یو شمېر خوراکي توکي ولري. امکان لري چې کله د یوې شپې ورځې لپاره ودرېږي. د هوا پمپ درلودل هم اړین دي. امکان لري ټایر پنچر شي. هغه باید نوي او سپنجي ټایرونه هم له ځانه سره ولري.
ځینې مسافر وړونکي شرکتونه د بیلچې، د موټر کاګلو کیبل او د ورته نورو وسایلو په درلودو هم ټینګار کوي او د لومړنیو طبي مرستو د وسایلو درلودل هم ډیر اړین ګڼي. دوی وایي چې دا وسایل د ترافیکي ګڼې ګوڼې، واورې او سختو طوفانونو پر مهال د موټر چلوونکو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره خپل مسافرین له ستونزو وژغوري. عبدالقهر ستاری د یو مسافر وړونکي شرکت رئیس دی چې د کابل شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په لین کې فعالیت کوي. دوی ټینګار کوي چې د دې ټولو وسایلو د درلودو سربیره موټر چلوونکی باید د موټر چلولو ښه مهارتونه ولري او د سفر په ټولو برخو کې مسلکي روزنه ولري. نوموړی د طالبانو پر حکومت او خصوصي سکتور غږ کوي چې موټر چلوونکو ته د دې اړینو مهارتونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
په نور هیوادونو کې انستیتیوتونه لولي څو ډرې ورشي، خو په افغانستان کې د ترانسپورټ وزارت لخوا د انستیتیوتونو نه دي جوړ شوي. موږ یوه اونۍ وړاندې هم د سوداګرۍ خونې ته ورغلو او وړاندیز مو وکړ چې داسې انسټیټیوټونه جوړ شي تر څو موټر چلوونکي تجربه پیدا کړي او یو څه زده کړي. انسټیټیوټ زده کوونکو ته د تودوخې او یخنۍ په اړه ټول شیان تدریس کوي او دوی تجربه ترلاسه کوي.
سکل د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سره د کابل او همدارنګه د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو مواصلاتي لارې څو ځلې د سختو واورې او طوفانونو له امله تړل شوي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت له ښاریانو او موټر چلوونکو غوښتي چې د لویو لارو په ځانګړي ډول له سالنګونو د تېرېدو پر مهال ژمني تجهیزات له ځانه سره ولري او د ترافیکي قوانینو په رعایتولو، د زنځیر یا چین په کارولو او د دغې لویې لارې د مسؤلینو د لارښوونو په مراتولو سره خپل ځان خوندي کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ سرکنو ولسوالۍ اړوند د پشت پل بیا رغول کیږي. یاد پل چې په 2018 کال کې د نړیوالو ځواکونو په مالي لګښت جوړ شوی، د 2023 کال په جون کې اوبه پر ملا مات او د موټرو له تګ راتګ یې وویستلو. یاد پل 150 متره اوږدوالی او 6 متره پلنوالی لري چې په برکت یې د کونړ سیند دواړو غاړو پرتې سیمې سره نښلولي او د لسونو ډېرې ستونزې حل کړې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا له کومې ورځې چې ویجاړ شوی، له هغو وروسته یې بیا مزلونه او کړاوونه زیات شوي او ترمیم شي ل ډیرو وسنتیو به برخه شي. په کونړ کې د ټولګټو چار مسولین وایي چې پل لپاره بودیجه ځنګړې شوی او یو ودانی شرکت سره قرارداد هم لاسلیک شوی دی. نور تفصيل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چار ریاست مسولین وایي د پښید پل چې نږدې دو کال وړاندې په سین کې د وبوزیت والی لامل پرملا مات شوی وو د بیا رغولو قراردادي یو افغاني وداني شرکت سره کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ د یک شنبه پورز د مرغومی په درشتم ازادي رادیو ته وویل
په شت پوله چې هغه ترمیمیږي او کومه پایه چې خراب ورسمي دا ری سروې ډیزاینر سره شوی بودجه راغلی او شرکت تور کړی شوی ته ضرورتي مراحل هم سر رسیدلی دي او امید ان شاء الله په دغه دوه درې څلور ورځې نیم عملن کار شروع شي.
خاغلی ماسک څه هم پر پول د کیدون کې لګښت پاره څه ونه ویل خو وی ویل چې ډیر زر به پر کار پیل شي او د خلکو ستونزو ته به د پای ټکی کیږي. د سیمه اوسیدونکو هم خوختي چې نړیدلې پول ورته بیا رغول کیږي او وګد مزلونې لنډيږي. محمد یوسف ازادي رادیو ته وویل
د پښت پل د تیرو څوکن رئیس یو بیاناسته او د پښت دواړه طرفو لسین هم د پښت خلک او هم د نرنګ خلک د ریزیت سن سره مخامخ په دې په باندې د مریضانو د محصلینو متعلمینو د معلمینو د نور عاملس تګره تګ ډیر مشکل شوی او د خدای په فضل سره ان شاء الله په نږدې راتلونکي ور باندې کار شروع کیږي بیرته ترمیمیږي. په دې برخه کې د ولسونو نه د مشرانو نه د علما کرامو نه د ځوانانو نه پرمننه کوو چې هلې ځلې وکړلې. د اسلامي امارت هم ډیر مننه کوو چې د ولسونو رسغه کې واورید.
د پښید یو بل وسیدونکو حیا الدین ملال راته وویل په پول کې د پیدا شوو تخنیکی مشکلاتو او د دېستنې ډوبېدو سره سمي حکومتي چارواکو څخه د پول بیا رغولو د پاره غني غوښتنې کړې وي. اوس وخت چې غږ واورېدل شو او په پول کار پیل کیږي خو لاروند مسولین غواړي چې د رغنیزو چارو په سمه توګه څارنه وکړي څو د تیر په څیر بیا د رنګې دو غواخ سره مخ نشي.
زموږ د پښتو د کلی اوسیدونکو او د دې خوښه اړوند څومره نور غټو واړه کلی چې دي د دې سیمو ته خلکو تګ راتګ نشو کولای د ډیرو ټنزو مشکلاتو سره مخامخ وو. ډیر د خوشاله زده په دې هله چې د پل چارې په خو اساسي شکل باندې سره ورسیږي. هغه شرکت چې په دغه پل باندې کار کوي د دې د مسولینو او د دې د کارکونکو نمیم دا هله او خواهش دی چې خو معیاري کار وکړي تر څو پورې چې موږ دغه یو حالت بیا تجربه نکوو چې موږ په پله کې بیا کومه تخنیکی ستونزه پیدا نشي.
د یدونې د چې له 2000 څخه تر 2013 پورې د کونړ پرسین د نړیوالو ځواکونو په مالی لګښت د پښید زیړی بابا خاص کونړ حکیم آباد مروري شولتن او ساو پلونه ورغول شول چې لډلې د زیړی بابا مروري او ساو پلونه یو کال هم د کونړ سیند شدت تټین نشول او پملا مات شول. د شولتنې په 2020 او د پښیدې په 2023 کال د ورته برخلیک سره مخ شو. د مروري پل هماغه وخت بیرته ورغول شو. د شولتن پر پل دوه کال وړاندې استحکامي پل ولګول شو. چارواکي وایي د زیړی بابا او پښید پلونو باندې به هم په همدې اونۍ کې کار پیل شي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
راپورونه وايي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال په غزه کې پر اوربان او د پاتې یرغمل شوی د خلاصون پر سر پرمختګونه شوی دي. ریفرنس خبري اجنس راپور ورکړی دا پرمختګ وروسته لاغه شو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشرانو د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازي او د قطر صدر اعظم تیر شپه په خپلو کې خبري وکړي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یک شنبه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د اوربان پر موافقه او د پاتې یرغمل شوی د خلاصون پر سر تلیفوني خبري وکړي. تفصيل پر راپور کې
یو چارواکی ویلي قطر چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکرو منځګړیتوب کوي په غزه تړنګ کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقه نهایی مسوده اسرائیل او حماس ډلې ته سپارلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه چارواکی نن دوشنبه روټرز خبري اجنس ته ویلي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال وروسته له هغې پرمختګ وسو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارو مشرانو د منځني ختیز لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځنګړي استازي سټیف ویټکاف او د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی تیر شپه پر دې موضوع بحث وکړ. بل لوري ته اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی نن د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو او عرب هیوادونو منځګړو د اوربند او د پاتې یرغمل سوی د خلاصون پر سر په موافقه کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو لا کومه موافقه نه ده سوې. د دغه راپور له مخې درویو چارواکو د دغه پرمختګونو د خبر تایید کړي او ویلي دي چې را روانې ورځې به په غزه کې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره مهمې وي. دغه چارواکو د خپلو نمونو نشولو په شرط له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره دغه خبرې کړې، ځکه د دغه مذاکرو په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. اسرائیلی رسنیو هم نن په خبرو کې د پام وړ پرمختګ راپور ورکړی دی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. روټرز خبری ایجنس راپور ورکړی امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د جنوري پر شلمه د جو بایدن د ولسمشری دورې له پای ته رسیدو مخکې د یرغمل سویو کسانو د خلاصون او په غزه کې د اوربند په اړه پر یو موافقه سلا وسی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن او نتانیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د جګړې د پای ته رسولو او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه د سلا کېدو پر هڅو بحث کړی دی. د بیان له مخې ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند پر بیړنۍ اړتیا، د یرغمل سویو پر خلاصون او سیمې ته د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او تر 250 زیات کسان یې یرغمل کړل. د فلسطین روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پای راهیسې له 6400 ډیر کسان وژل شوي دي. د جګړې په نتیجه کې د فلسطینیانو د دغه قلمرو ډیره برخه ویجاړه شوې، ډیری وګړي بې ځای شوي او یو بشري بحران رامنځته شوی دی.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه کوي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید ځوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه مې کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو کولی شئ د ازادي خبرونه د ازادي راډیو په ویب سټ سلول ساته هم وګورئ هم ولولئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې شمیر کتاب لرونکي وایي د نور کتابونو په پرتله ناولونه ډیر مینه وال لري او خلک یې غواړي. شمیر ځوانان هم وایي ناول لوستل یې خوښیږي ځکه تلوسه لري او په خبرې د ژوند له تجربو یې خبروي. دا چې په افغانستان کې د ناولونو لوستونکي او مینه وال ډیر شوق دي شوي، افغان ناول لیکونکي وایي او خبرې غني او وایي چې په نور نړۍ او ټولنه کې له پخوارۍ ناولونه ډیر لوستل کېدل. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د ژمي یخ هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وګم، سندلې، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې د وایي ناولونه یې ډیر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر ستریس دا کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن مخته یو تجربه را کوي چې دغه کار دغه څه خده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دی ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډیروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښېږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د ما د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ما ته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتماً ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک آزادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوی دی، بیا بالخصوص د دې ژمي په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دوکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله ځواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلی زغم آزادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې او په بس کې سفر کوي، وینې چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي لولي، او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و. خو دا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلی دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي، او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکتونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې غږ، او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یوه لاتیني کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او اتلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه، او بیا په نولسمه او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو، لکه تاریخي، ساینسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو.
مخکې په افغانستان کې ایرانی پولیسي ناولونه ډیر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دری ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډیر شمیر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمیر یې ښه وځلیدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي، چې د یو شمیر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمیر سره داستاني آثار هم پکې شامل دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com